آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
امنیتی چارواکی وای چې په کابل کې د خارجیانو په یو مېلمستون د طالبانو په حمله کې دوه ملکیان او درې کسان حمله کوونکي وژل شوي دي. پولیسو په قاهره کې په هغو سلګونو مظاهرچیانو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې د معزول شوي جمهور رئیس حسنی مبارک ته د برات ورکولو په خلاف احتجاج کوو. ترکیه وای دا خبره درواغ ده چې د اسلامي دولت جنګیالو د سوریې په سرحدي ښارګوټي باندې د ترکیې له خاورې نه حمله کړې ده. او د روم د کاتولیکانو مذهبي پیشوا په استانبول کې د ترکیې د ستر مفتي رحمی یاران په ملګرتیا د سلطان احمد په جامع مسجد کې لمونځ وکړ. د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر 10مه کیږي. دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي چې افغانستان په محلي وخت د سهار 6 بجو سره برابرېږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خبرونه شروع کوو. په دې خبرونه کې به له خبرونو وروسته د مصر د معزول شوي جمهور رئیس حسنی مبارک د بری کېدو، د فلسطین په باب د عرب لیگ د یوې عاجلې غونډې، په سوریه او عراق کې د وژنو او په سومالیا کې د وچکالۍ او لوږې په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټونو په باب معلومات درکوو.
افغان چارواکو ویل دي چې په کابل کې د خارجانو په یو میلمستون کې د طالبانو په حمله کې دوه ملکیان او درې طالبان وژل شوي دي. حکومتي او نظامي چارواکو پرون د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوالو کسانو په کابل کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې په دغه میلمستون باندې یرغل وکړ او د هغه د نیولو لپاره یې 2 ساعته ډزې وکړې. د کورنیو چارو وزارت نتاق صدیق صدیقی وویل چې دوه وسلوال کسان وژل شوي او دریم کس هغه بمونه وچول چې په ځان پورې تړلی وو. په دوو وژل شوو ملکیانو کې یو تن خارجي وو. دواړو د یو نړیوال مرسته کوونکي سازمان لپاره کار کاوه. امنیتي قواوو 8 کسه چې د دې حملې په وخت یرغمل نیول شوي وو ژغورلي دي. هغوی 6 افغانان او 2 خارجیان دي. طالبانو په یو بیانیه کې ویل دي چې دا حمله دوی کړې ده او دای هم ویل دي چې دغه میلمستون د عیسوي دین د تبلیغ مرکز وو. په دې اړه چې د دې ځای څخه څه استفاده کېدل زید او نقیز خبرونه خپاره شوي دي. په دغه میلمستون باندې حمله د هغو یو لړ حملو په لړ کې وروستۍ حمله ده چې په کابل کې د خلکو د هستوګنې په هغه سیمه کې کیږي چې یو شمېر سفارتونه او نړیوال سازمانونه پکې واقع دي. له بلې خوا د هلمند په ولایت کې طالبان د برتانیې په یو پخوانی نظامی اډه کې د افغان قواو سره په جګړه اخته دي. د هلمند ولایت نتاق عمر زواک ویل دي چې په دې حمله کې چې طالبانو د کمپاسین په اډې باندې کړي لږ تر لږه 15 تنه افغان عسکر او 6 طالبان وژل شوي دي. چارواکو وویل چې په کمپاسین باندې دا حمله د پنجشنبه په ورځ پیل شوې ده او تر اوسه دوام لري. همدارا چارواکو ویل دي چې د هلمند ولایت د سنگین پولیسوالۍ کې د تلاشۍ په یوه پوسته کې یو ځانمرګ بمچوونکي لږ تر لږه 15 تنه عسکر وژلي او 8 تنه یې زخمي کړي دي. او سپینې ماڼۍ یوه بیانیه خپره کړې او په هغې کې د افغانستان د پارلمان لخوا د 2 اړخیز امنیتي تړون او د ناتو د قواو د دریز د تړون منظورول ستایلي دي. یو تړون د امریکا اردو ته قانوني واک اختیار ورکوي چې د القاعدې د پاتشونو په مقابل کې وجنګیږي او افغان امنیتي قواوې وروزي. بل تړون ناتو ته قانوني صلاحیت ورکوي چې وروسته له هغه چې د دې کال په پای کې نړیوالې امنیتي قواوې د افغانستان څخه ووځي ملاتړ کوونکي ماموریت ته دوام ورکړي. د مصر پولیسو په هغو څه د پاسه 1000 تنو مظاهره چانو باندې اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو بمبې استعمال کړي دي چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک ته د براءت ورکولو له کبله په قهر شوي دي. په ښاغلي مبارک باندې په 2011 کال کې د حکومت د مخالفو مظاهره چانو د وژلو تور لګېدلی و. د مبارک طرفدارانو پرون د شنبې په ورځ د محکمې په تالار کې دننه د خوښۍ نارې وهلې او نورو د باندې د انتقام او عدالت غوښتنې کولې. مبارک د اداري فساد او رشوت خوري د تورون څخه هم تبرئه سو، مګر څنګه چې په هغه باندې مخکې د غبن او اختلاف اختلاس تور لګیدلی وو او له دې کبله د درو کالو بند سزا پراختلی و، نو هغه به د یو روغتون په زندان کې د دې بند مده تیروي. د ښاغلي مبارک د کورنۍ او چارو وزیر او شپږ نور لوړ پوړي امنیتي چارواکي هم تبرئه شوي دي، او د مبارک په دوو زامنو باندې د رشوت خوري تورونه هم معاف شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ کله چې د استانبول د مفتي رحمی یاران څنګ ته ولاړ وو، دواړه لاسونه یې ټینګ نیولي او سر یې ځوړند کړی وو. مفتی یاران د ترکیې د سلطان احمد د اولسمې پیړۍ په جامع جومات کې چې په شنه مسجد هم مشهور دی لمونځ ادا کاوه. پاپ ترکیې ته په درې ورځني سفر تللی او پرون یې دوهمه ورځ وه. د کاتولیک کلیسا دغه مذهبي مشر په استانبول کې په یوه لویه کلیسا کې په عام حضر کې د کاتولیک مذهب د عبادت مراسم هم ترسره کړل. فرانسیس د عیسویانو د کاتولیک مذهب څلورم مشر یا پاپ دی چې ترکیې ته سفر کړی دی. د تایوان جمهور رئیس ماینګ یو وروسته له هغه استعفا وکړه چې د هغه د چین طرفدار ګوند په محلي انتخاباتو کې تر هغه چې پیشبیني کېدل ډېره سخته ماته وکړه. د تایوان صدر اعظم یانګ یو هوا پرون د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دی د نېشنلیست ګوند د دغې سختې ماتې مسؤلیت په غاړه اخلي. دغه ګوند چې کومینتانګ هم نومیږي په اتو ښارونو او سیمو کې چې پلازمینه تایپی چې د اوږدې مودې قوي مورچلې وو هم پکې شامله ده، لوړ پوړي چوکۍ بایللې دي. د انتخاباتو نتیجې د اشاره کوي چې رای ورکوونکي د جمهور رئیس او د چین سره د هغه د قوي اړیکو ساتلو لپاره راضي نه دي. ترکیه ویل دي چې د کوردانو د ادعا چې وایي د اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د سوریه په سرحدي ښار کوبانی باندې د ترکیه د خاورې څخه حمله کړي درواغ دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوتوغلو د دفتر په یو بیان کې پرون د شنبې په ورځ ویل سوی دي چې امنیتي قواو د سرحد په اوږدو کې ټول ضروري اقدامات سره کړی دي. یو کوردی چارواکی او په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د ابزرویټری مؤسسې ویل دي چې یو موټر چې په کوبانی کې د موټر بم کار ځنې اخیستل شوی د شنبې په ورځ د ترکیه د سرحد څخه اوښتی و. کوردانو دا هم ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي د غراس په ترکیه کې د غنمو د سیلوګانو څخه په کوبانی باندې حمله کوي. انقره تل د کوردانو دا نظر رد کړی دی چې ترکیه د اسلامي دولت د ډلې سره همکاري کوي او وایي چې دغه ډله د ترکیه امنیت ته هم ګواښ دی. ترکیه تر اوسه زړه نازړه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې چې غواړي د اسلامي دولت جنګیالي د سوریې څخه وشړي شامل سي کنه. د نایجیریا جمهور رئیس ګودلک جاناتن ویل دي چې د تروریستانو د تعقیبول د پاره به چې په یو جامع جمعات باندې حمله کړي د اتیاو څخه زیات لمونځ کوونکي وژلې دي، ټول ځایونه ولټوي. په دې حمله کې لرسلره سل کاسه نور زخمي شوي دي. شاغل جاناتن پرون د شنبې په ورځ یو بیان خپور کړي او د خلکو څخه غوښتي دي چې د ملک د تاریخ په دغه امتحاني شیبه کې بے تفاوته و نه اوسېږي او د دشمن سره د مقابلې د پاره یو موټی سي. د فرانسې په خوانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د خلکو د تحریک د اتحادیه په نامه د محافظه کار ګوند مشري ګټلې ده چې دا کار په 2018 کال کې د فرانسې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کامیابۍ لپاره مهم بلل کیږي. د دا ګوند چارواکو ویل دي چې ښاغلی سرکوزی 3.5% رای وګټلې. ځین کارپوهان وایي چې هغه تر هغه چې پیشبیني کېدل کم شمېر رای ګټلې دي. په 2014 کال کې هغه د دې ګوند د غړو لخوا 15% رای ګټلې وې او د ګوند رئیس سو او درې کال وروسته د فرانسې د جمهور ریاست انتخابات هم وګټل. شارل سرکوزی په 2012 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د فرانس او اولاند په مقابل کې ماته وکړه چې د دې کار یو علت په فرانسې کې د بیکاری د کچې جګېدل او د 2.5 کلنۍ ته د تقاعد سن زیاتول وو. او روسیه یو نوی بین القاروی توغندی چې د اوپتل څخه توغول کیږي او ضروري کوپري انتقالولای سي په بریالي توپ سره ازمویل دي. د روسیه د دفاع وزارت ویل دي چې د بولاوا په نامه دغه توغندی د جمعې په ورځ په شمالي منجمید قطب کې د بیرنت په سمندرګي کې د یو ضروري اوپتل څخه توغول شوی دی. دغه وزارت ویل چې د دې توغندی ازمویشتي کوپري د روسیې په لیري ختیځ کې د کامچتکا په ټاپو وزمه کې خپل هدف ته رسیدلی دي. ویل کېږي د بولاوا دغه توغندی 8000 کیلومتره واټن وهلی او تر لسو پورې ضروري کوپري انتقالولی سي. بولاوا توغندی په 2009 کال په دې خاطر کارلاندې وو. په خوانی ډیر ازموینې ناکام شوی وي، مګر هغه تیره میاشت فعال سو او د مځکی سمندر او هوا درو خواو څخه د روسیې د ضروري وسلو د پروګرام یو مهمه برخه ده. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
دا واشنگتن ده، دا مخوستن آتب اجی او سولیخ ده قیدی. دا هم زمانگ ده دیخ پرونه لمده موضوع. دا قهری وی محکمه دا شمبه پورز موضوع شوی جمهوریس حسن مبارک او دا هغل ورپولی همکاران للگو شو تورون نا بریوزی مکرل او بر آتی ورکا. حسن مبارک لخپل دو زامنو او دو کورنه چارو دا پخوانی وزیر حبیب عدلی سره یو ځای د خپل قدرت په زمانه کې په دولتي پیسو کې د خیانت او خوردبرد او په 1390 هجري شمسي کال کې د ولسی پاسون په دوران کې د سلګونو مظاهره چانو د وژلو په تور په ابدي حبس محکوم شوی وو. پام وکړئ، له قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوار ایرانین رپورټ دا. په حسنی مبارک او ملګري دوه کاله مخکې د قاهرې یوې محکمې د ابدي حبس سزا خېژولې وه، خو کله چې پروس کل پوځیان بیرته قدرت ونیو دوهم ځلي محکمې شروع شوه او نوموړی د دوو کلونو په حبس محکوم کړ. محکمې مخکې په حسنی مبارک باندې د هغو مظاهره کوونکو د وژلو جرم ثابت کړی و چې د حکومت په ځای قیام کړی و، او په نتیجه کې د نوموړي اوږده واکمني پای ته ورسېده. پرون د شنبې په ورځ قاضي پریکړه وکړه چې د تحریر په میدان کې د تقریبا 209 مظاهره کوونکو د وژلو د حکم صادرولو ذمواري د مبارک په غاړه نه وه، مګر په دولتي پیسو کې د خیانت او اختلاس په تور د 3 کاله په بند کې تیر کړي. د ابتدایي محکمې د قاضي محمد راشدي د اعلان نه وروسته چې حسنی مبارک یې بېګنا وګاڼه، ملاتړ کوونکي د محکمې په تالار کې دننه له ډېرې خوښۍ نه لاسونه وپړکول او په نڅاګانو پیل وکړ. د حسنی مبارک مدافع وکیلانو عالی محکمې ته خواست کړی و چې د ابتدایي محکمې په پریکړه له سره غور وکړي. محکمې درخواست منظور کړی و او دوهم ځلي محکمې امر صادر کړ. له کوم وخت نه چې د مصر دغه پخوانی مشر له قدرت نه لوېدلی دی، زیات وخت یې په روغتونونو کې تیر کړی دی. لومړی د قاهرې په یو پوځي روغتون کې بستر شو او په روس کال یو بل نظامي روغتون ته انتقال شو. د حسنی مبارک طرفدارانو چې د قاهرې د معادې په ناحیه کې یو پوځي روغتون ته نږدې راټول شوي وو، له ډېرې خوښۍ نه آتشبازي وکړه. کله چې مبارک په پوځي هلیکوپتر کې له محکمې نه دغه نظامي روغتون ته راوړل شو، نو ملاتړ کوونکي نارې ووهلې. د اعلی عربیه تلویزیون د حسنی مبارک د مدافع وکیلانو د ټیم د مشر فرید غیب له قوله وای چې ضرب له نور تورون نه هم بریوزي مشي او خوشي بشي، خو په رسمي توګه تر اوسه پورې د مصر حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. له مبارک سره یو ځای د کورنۍ چارو پخوانی وزیر حبیب عدلی او د مبارک دوه زامن ګمال او عالیه هم بریوزم شوي دي. په حسنی مبارک باندې د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی د حکومت لخوا دا تور لګول شو چې په اسرائیلو باندې طبي ګاز په ډېر نازل نرخ پلورلی دی، خو محکمې وویل چې مبارک بېګنا دی او دغه جرم نه دی کړی. په داسې حال کې چې قاضي پریکړه اوروله، د مصر پوځ په قاهرې او ځینو نورو ښارونو کې کلک امنیت نیولی و، د تحریر میدان یې هم تړلی و او په فضا کې پوځي هلیکوپترو ګزمه کوله. وړمه ورځ په قاهره کې څو پوځي افسران په یوې ناڅاپي حمله کې وژل شو او پولیسو په هغو مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې د پوځ په ضد شعارونه ورکول. څو کسان وژل شو. څارونکي وایي داسې ښکاري کوم شواهد چې د مبارک او د هغه د ملګرو په خلاف راټول شوي وو ټولې ځای شوي دي. یو مصري سایکالوجست سعید صادق په دې ارتباط وایي چې د مبارک په باب باید راتلونکي تاریخ قضاوت ډېر سخت وي. مونږ باید دا خبره هیره نکو چې مبارک په 1981 میلادي کال یعنی 1386 هجري شمسي کال کې په مصر کې قدرت ونیو، او د خپل قدرت په زمانه کې له کوم خارجي ګواښ او تهدید سره هم نو مخ. خارجي مرستې ورته په دومره پراخه پیمانه را روانې وې لکه چې د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته امریکا د اروپا د آبادولو لپاره د مارشال په پلان باندې لګولې وې، خو هغه د خپل قوم او ملت هیڅ خدمت ونه کړ. د مصر حالت داسې بد کړ چې د بنگلادش نه هم بدتر دی. مبارک چې د هوایي قواو پخوانی قومندان تقریبا 10 کال په قدرت کې پاتې شو، او اوس هم دا خبره کوي چې د مصریانو د خیر او سعادت لپاره کار کوي. لبلخوا له قاهره نه خبريال ادوار ایرانيان په خپل بل ريپورت کې وایي چې پرون د عربلیک خارجه وزیرانو د فلسطین د شخړې په باب فوق العاده غونډه وکړه چې د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس او د عربلیک عمومي منشي نبیل العربي ورته وینا وکړه. په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د ناقل يهوديان له بادولو او د فلسطینانو د ځمکو د نیولو په باب غور شو. محمود عباس په خپل وینا کې ویل چې اسرائیل سره د سولې خبرې په ټاپه ولاړې دي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه وغوښتل چې د یو آزاد فلسطیني دولت جوړولو او د اسرائیل د پوځي اشغال د ختمولو لپاره اقدام وکړي.
وكما برز تباين عميق حول ما يسمى بقانون
عباس د اسرائیل په حکومت کلک انتقاد وکړ او ویل چې اسرائیل باید د نړیوالو قوانینو احترام وکړي. عباس ویل چې اسرائیل لګیا دي په یو طرفه ډول د فلسطینیانو ځمکې نیسي او د یهودیانو لپاره پکې کورونه جوړوي. عباس زیاته کړه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپله موجوده پالیسي جاري وساتي نو فلسطینیان به ورسره دروغ جوړې خبرې ونه کړي. محمود عباس ویل چې موږ اسرائیل د یو آزاد دولت په توګه په رسمیت پیژنو خو هیڅکله به د یو خالص یهودي دولت په توګه قبول نه کړو. د اسرائیل کابینې تیر هفته اعلان وکړ چې اسرائیل یهودیانو سوچاو ځانګړی دولت دی. د سویډن په شمول څو ملکونو تر اوسه پورې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندل دي او شاید چې فرانسه او برېټانیا هم په څو کلونو کې په رسمیت پیژني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم زمونږ د دې خبرونې بل موضوع. ویل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په زرګونو ملکی کسان وژلي دي او همې د سوریه او عراق د امنیتي ځواکونو په سلګونو کسان اعدام کړي دي. خو پښتنه دا ده چې آیا د نړیوالو قوانینو له مخې دغه وژنې د ډله ییزو وژنو په ردیف کې حسابېږي او که نه؟ پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې شیرین بین یو ریپورټ ته.
ملګری ملتونه وایي یوازې په 2014 کال کې د اسلامي دولت جنگیالیو له 24,000 کسانو نه زیات ملکی کسان په سیستماتیک ډول وژلي او ټپیان کړي دي. ښځې یې غلامانی کړي دي، ماشومان یې استخدام کړي دي او په ټول عراق او سوریه کې د تاوتریخوالي یو جګړه په لاره اچولې ده. د سر پر کولو ډارونکي آنلاین تصویرونه، په دار ځړونې او د عسکرو ډلهیز اعدامونه او همدارنګه د شکنجې رپورټونه د دې ډلې د ترهګرۍ قانون ثابتوي. د سږ کال په سر کې دغه سخت دریځ سنی ډلې د عراق د ایزیدیانو قوم په نخښه کړ، سړي مړه کړل او د ښځو له غلامولو نه یې په علني توګه دفاع وکړه. خو هغوی نور مسلمانان په تیره بیا شیعاګان هم په نخښه کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر زید راد الحسین وایي د اسلامي دولت ډله د دې لپاره راوتلې ده چې هر هغه کس له منځه یوسي چې له دوی سره موافق نه وي.
په حقیقت کې په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. هر یو مفکوره چې د دوی له راګیر شوی او محصوري نظری او منطق نه بهري د دوی لخوا مستردیږي. د دوی په عقیده ټول هغه انسانان باید وژل شي چې مخالفت سره کوي او ټول یادګارونه، فرهنګ او د موجودیت او شتون هر برخه باید تباه شي.
ملګری ملتونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې کړنو له هغو 15 شرطونو نه درې پوره کړي دي چې د نړیوالې ډلې وژنې د تړون لمخه ډلې وژنه تعریفوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ریچارډ سټینګل وای دغه ډله بیرحمه ده.
زه به ویم چې هغه د ډلیزی وژنې یو ډله ده، ځکه هغه پریکړه کړې ده چې د وګړو ټول ډلې او بیګونه انسانان له منځه یوسي. زما په نظر هغه د ډلیزی وژنې ایدیالوژي او مفکوره لري او هغه څه چې دوی کوي په هر قسم د کرکې وړ دي.
د ډلیزې وژنې تړون وای هر چا چې دا جنایت ترسره کړی وي باید مجازات شي. خدا تړون په لومړي سر کې د قانوني اقدام په حق له خبرې کوي تر هغه چې د اسلامي دولت په ډلې پورې اړه لري. یو نړیوال ائتلاف د اگست د میاشتې رئیس د دې ډلې پر ضد هوایي بریدونه ترسره کوي او لا عراقي او کوردي ځواکونو سره مرسته کوي چې له دغو ستوندارو سره د جګړې په ډګر کې مصروف دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د پرمختللو نړیوالو څېړنو استاد ډینیل سرور وایي اوس پښتنه دا ده چې آیا دا به کافي وي.
ما ته داسې معلومیږي هغه څه چې مونږ یې اوس ترسره کوو د اسلامي دولت د ډلې د پراختیا په مخنیوي څرګند اغیزه کړې. دا کار هغه اولسونه وژغورل چې له د نابودۍ له خطر سره مخ شوي. خو تر اوسه پورې د اسلامي دولت د ړنګولو لپاره دغه کار نه ورکوي. خو تر اوسه پورې لا اسلامي دولت نه دی ړنګ شوی. خای چې مونږ دغه ډله کمزوري کو خو ماته مرتلا نه ده ورکړې.
په عین حال کې د اسلامي دولت د ډلې جنگیالیو د سوریه او عراق ستري برخې نیولې دي او د غسیمه یو خلافت اعلان کړی دی چې نور مسلمانان باید لاغنه اطاعت وکړي.
د ماخستان لسکم نه بجې کیږي. د سات سو مهم خبرونه تاسو ته سپام راړو. د افغانستان د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د خارجیانو په یو میلمستون چې د پارلمان د ودانۍ سره نږدې پروت و په حمله کې درې طالبان او دو ملکیان وژل شوي دي. طالبانو په یوې بیانیه کې ویلي دي چې په دغه میلمستون کې د عیسویت د تبلیغ لپاره د یو مرکز نه په توګه استفاده کېدله. او سپینې ماڼۍ په یو بیانیه کې د افغانستان د پارلمان هغه پرېکړه ستایلې ده چې د امنیتي تړونو د منظورولو په ارتباطي وړمه ورځ کړې وه. د مصر پولیسو په قاهره کې په تقریبا زور مظاهره کوونکو باندې اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ چې پخوانی جمهور رئیس حسن مبارک د برات ورکولو له کبله په قهر شوي وو. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې مذهبي مشر فرانسیس د شنبې په ورځ د استانبول په تاریخي جومات کې د مفتي د دغه هیواد مفتي اعظم رحمی یاران سره یو ځای لمونځ وکړو. او ترکیه وایي چې د کوردانو دا ناسمه ده چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې په سرحدي ښارګوټي باندې د ترکیې له خاورې نه حمله کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په سومالیا کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي کوم اقدامات چې په سومالیا کې د امنیت په برخه کې شوي دي د دې لپاره کافي نه دي چې په دغه هیواد کې لوږه په بشپړه توګه له منځه یوسي. نوموړي د عاجلو اقداماتو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ په دې اړه د آشنا تلویزیونی رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا کابو 1 میلیون سومالیایان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. وچکالی، د ورخت کموالی او جګړو د دغه هیواد بشری ناورین نور هم زیات کړی.
موږ اوس دا تاییدولی شو چې په څو راتلونکو میاشتو کې به په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی مشکل وي. د سومالیا دپاره د پخوا په څیر په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی یوه مهمه اندېښنه ده. په هیواد کې څه د پاسه 1 میلیون خلک د خوړو له جدي کموالي سره مخامخ دي چې د شپږ میاشتې مخکې په پرتله 40% لوړه شوې. دا ارقام د هغو خلکو شمیر چې بشري مرستو ته یا د ژوند لومړنیو مرستو ته محتاج دي 3 میلیونو ته رسوي.
د سومالیا د جنوب د باهیدو په ښارګوټي کې وچکالي د څارویو په تجارت باندې ناوړه اغیزه کړې ده. په بازار کې سوداګر وایي چې اوس دا تجارت ورته په عادي حالت باندې نه دی پاتې. په داسې حال کې چې څرځایونه د لمنځه تللو په درشل کې دي او د دې ډول سیندونو وچېدل به په سیمه کې په زرګونه هغه خلک له نوي بشري کړکېچ سره مخامخ کړي چې د ژوندي پاتې کېدو دپاره په دې ډول راکړې ورکړې باندې تکیه کوي. د سومالیا په مرکزي برخې البور کې هم وضعیت دې ته ورته دی. څاګانې مخ په وچېدو دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري وضعیت د څېړلو لپاره له دې ښارګوټي نه لیدنه وکړه.
The general situation was that
عمومی وضعیت دا و چې موږ شپږ سیمې تشخیص کړې چې د وچکالۍ سره مخامخ وي او دوی سیمې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په 1 میلیون محتاج کسانو کې 250,000 ماشومان هم شامل دي. داسې اندېښنې موجودې دي چې که چیرې سمدستي مرسته ونه شي نو 50,000 خلک د مرګ په درشل کې دي. د سومالیا چارواکي وایي چې د تیرې وچکالۍ په پرتله دا ځل غبرګون ډیر مثبت دی، خو چارواکي خبرداری ورکوي چې ماشومان او د پاخه عمر کسان اوس هم له خطر سره مخامخ دي.
د وچکالی په ګډون له ناورینونو نه هغه خلک اغیزمن کیږي چې کمزوري وي. په دې خلکو کې اکثرا ماشومان او د پاخه عمر خلک شامل وي.
د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو استازی نیکولاس کی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د لاسته راوړنو سره سره په دغه هیواد کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. د هغه په وینا د الشباب د ترهګرۍ ډلې لخوا په هغو ښارګوټو چې حکومتي ځواکونو او د افریقایي عسکرو ته یې بایللي د اقتصادي محاصرې له کبله وضعیت نور هم خراب شوی. د 2011 کال وچکالۍ د 1 میلیون نه د 3 برخې خلکو ژوند واخیست. خو اوس ملګری ملتونه، حکومت او نړیوال شریکان مخکې له مخکې خبرداری ورکوي چې د 4 کلونو په اوږدو کې هیواد د 2 ځل وچکالۍ نه وژغوري.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د نړۍ د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس چې ترکیې ته په رسمي سفر تللی دی، پرون د شنبې په ورځې په استانبول کې مهم تاریخي آثار ولیدل او هم یې د ترکیې د ارتودوکس نصرانیانو له مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. د امریکا غږ خبریال ډوریان جونز په استانبول کې د پاپ فرانسیس مصروفیاتو ته ژوره کتنه کړې ده، چې دا د مهم ټکي به زه سید سلیمان شاه تاسو ته درواورم.
Kitap milattan sonra 1. yüzyılda Yunan Dioskaide tarafından yazılmış.
Dioskaide po Dioskaide de tutmuşu okunur.
Pop Francis Che Gorazi په استانبول کې پاتې کیږي. د شنبې په ورځ د استانبول د ستر مفتي په ملګرتیا د سلطان احمد تاریخي مسجد وکړ. دغه مسجد د ابي رنگ جمعه په نامه هم مشهور دی. د ترکیې ستر مفتي ورته د قران کریم د سوره مریم 2 آیاتونه وورول چې د بیبي مریم علیه السلام د پاکۍ په باب نازل شوې دي. د ترکیې مطبوعاتو ریپورت ورکړ چې پاپ فرانسیس ډیره ارزو لرله چې په دغه تاریخي جماعت کې عبادت وکړي. کوم لوړ پوړي ماموران چې د هغه سره ملګري وایي د پاپ مقصد دا و چې په دې ډول د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمنځ د ښه نیت او تفاهم لپاره فضا رامنځته کړي. څو شېبې په ارامه هلته د خدای تعالی د عظمت او کبریا په باب سوچ او فکر وکړي. پاپ په استانبول کې د های صوفیا پخوانی جامع مسجد ته هم ورغی. دغه تاریخي مسجد چې له 0 کلونو زیاتې مودې پورې د نړۍ د عیسایانو تر ټولو مقدسه کلیسا وه، تقریبا 500 کاله پخوا د ترکیې د عثماني خلیفه لخوا د استانبول د نیولو په تعقیب په جامع مسجد باندې تبدیل شوه. کله چې د عثمانیانو خلافت سقوط وکړ، د مصطفی کمال اتاتورک د حکومت په زمانه کې په یو موزیم بدل شو. پاپ د ترکیې د مختلف فرقو له عیسوي مشرانو سره د دغه ښار په هولي سپیریټ یا روح القدس کلیسا کې ملاقات وکړ او په ګډه سره عبادت وکړ. د ترکیې د کاتولیک فرقې یو راهب فادر فرانس کلینګر فرانسیس د سفر په باب خپل خوښي په دې ټکو کې څرګنده کړه.
I'm just happy because it's strengthening the positions of the small churches here.
پراته کې ډېر زیات خوشاله شوم ځکه چې په ترکیه کې د نصرانیانو د مختلف فرقو روحیه لوړه کړه او هم موږ ته یو نوی روحیه راوبخله. د تیرې یوې پیړۍ په دوران کې په ترکیه کې د عیسویانو شمیر ډېر زیات کم شوی دی، چې اوس د ترکیې د ټول نفوس 1% برخه ده. د کاتولیک فرقې یو پیرو ترکیې ته د پاپ فرانسیس د دې سفر د اهمیت په باب وویل.
It's very important that the two representatives of the Orthodox Church and Catholic Church, they are meeting.
زید ملته دراتک نه د زړه د کومې قدردانی او مننه کوم. د امنیتي وجوهات العمل ترکیه ته سفر دومره آسان کار نه و، خو پاپ وکړو. دا خبره ډیره مهمه ده چې د ارتودوکس او کاتولیک فرقې مشران سره نږدې نه وګوري. د کاتولیکانو مذهبي مشر ترکیه ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت جنګیالي د ترکیه سرحد ته څیرمه پراته دي او ګمان کیږي چې اسلامي دولت په استانبول کې هم پټي ارتباطي هستې لري. د ترکیه حکومت د دغه خطر په نظر کې نیولو سره ډېر کلک امنیتي تدابیر نیولي. خو د رومن کاتولیکانو د پخوانیو مذهبي مشرانو د تعامل برعکس، چې خارج ته به د سفرونو په دوران کې معمولا په زیری لرونکو موټرو کې ګرځېدل، پاپ فرانسیس د مرمۍ ضد په یو مخصوص زیری لرونکي موټر کې د کېناستو نه انکار وکړ او په یو عادي تیز رفتار موټر کې کېناست. فرانسیس ته یکشنبې په ورځ په استانبول کې د نړۍ د ایکومینیکل فرقې له ستر راهب بارتو لیمیو سره ملاقات کوي. دغه فرقه چې مرکز په استانبول کې ده، په ټوله نړۍ کې له 250 میلیونو نه زیات پیروان لري. د روم د عیسایانو ترمنځ تقریبا 1000 کاله پخوا ژور انشقاق او بیلتون رامنځته شو او په څو ډلو باندې وویشل شو. 50 کاله کېږي چې د هغوی د یوځای کولو لپاره کوښښونه شوي دي، خو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 10 او ټیټه منفي وه اټکل شوې ده. په قندار کې 43 او ټیټه 2، په هرات کې لوړه 11، ټیټه 1، او په غزنی کې لوړه نه ټیټه منفی څلور، او په اسد آباد کې لوړه یولس او ټیټه درې درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ دوهم نیم ساعته پښتو خبرونه هم پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه شروع کیږي. اوریدونکو، ستاسو پام راړو. ورځ مو نیکمرغه.